دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن د شنبه ورځ د امریکا غږ لومړی سهارنۍ پښتو خبرونه اوري ز سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د جمعې پورز د زابل د ولایت په مرکز قلات کې په سلګونو ډرایورانو د پولیسو لورې د یو موټر چلوونکي د وژل نورسته د احتجاج په توګه د کابل قندهار لوی لارې د ټرافیک په مخ تړلې و دا خلک وایي چې د کابل قندهار د لوی لارې پولیس له موټر چلوونکو نه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او انکار وکینو په موټر ډزې کوي تیر شپه پولیسو په قلات کې د یو باروړونکي لارې ډرایور چې له پیسو ورکول نه انکار کړی وویشت او وی وژو دوو ډرایورانو امریکا غږ ته په دې اړه داسې ویلې
اوله پوسته باندې درې زره کالدارې ځینې وشي دغه دی دغه تندی دی ولې هم دی بې عزته کړی هم دی
پر دولس بجې په اوبلا پر دغه نه موږ د زابل سه ووتو دغه اوله پوسته د ملنګ ککړان د چینې ده نو بیا پر موږ یو ټاک وکړي چې ودرېږه پر دوم ټاک چې موږ څنګه مټر ورته دروي موږ ونډوالې رشید کې په سر کې وویشتې ما دغه وزره ورکې د دغه رقم په لاس کې وروې نه رسولې شاده چې کبوت
د کابل قندهار د لوی لارې 130 کیلومتر سړک د زابل ولایت نه تیریږي زمونږ د واشنگتن نوري د جوزجان ولایت د اقچې پر ولسوالۍ د طالبانو د لیز مرګانی برید په تعقیب د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جمعې پر ورځ ګواښ وکړ چې د طالبانو د برید به بې ځوابه پرېنږدي په دغه برید کې چې د سه شنبې په شپه د اقچې پر بالاحصار باندې وشو د حکومتي قواو شل غړي پکې ځای په ځای وژل شو دوستم مخکې هم څو ځلې ویلي کو حکومت اجازه ورکړي طالبان به په څو میاشتو کې له شمالي ولایتونو نه وشړي خو د مطبوعاتي رپورټونو له مخې په دې وروستیو وختونو کې د جوزجان د ولایت په شمول په شمالي صفحاتو کې د طالبانو فعالیتونه پراخه شوي دي جوزجان چې له ډېرو کلونو نه په کنټرول کې دی د جنرال دوستم د طرفدارانو مهم سنګر ګڼل کیږي په لسګونو زرو احتجاج کوونکو چې مشرې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند د فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن کوله د پاکستان د مرکزی حکومت د راپرځولو په غرض په اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ مظاهره وکړه عمران خان او د هغه کابینې ته دوه ورځې مهلت ورکړ چې په خوښه استعفا وکړي مولانا فضل الرحمن ویل چې عمران خان حکومت نامشروع دی ځکه چې خلکو نه دی ټاکلی بلکې د پاکستان پوځ او د استخباراتو په زور قدرت ته رسېدلی مولانا فضل الرحمن عمران خان په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پوځ په مرسته په ټګۍ برګۍ د دولتي پیسو په غلا او د پاکستان د اقتصاد تباه کولو تورن کړ خو عمران خان او د هغه تحریک انصاف ګوند او پوځ دغه تورونه رد کړي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د اسلامي دولت یادایش د نوي نومول شوي مشر ابو ابراهیم الحاشمي القرشي د اصلي نوم او هویت نه ښه خبر دی ترامپ بیل د چې تفصیل بیان کړي د جمعې پورې په ټویټر کې ولیکل چې موږ بالکل پوهیږو چې دا سړی څوک دی د داعش طرفدار اماق اجان د پنځشنبې پر ورځ یو پیغام په انټرنیټ کې خپور کړ د امریکایي ځواکونو په حمله کې د خپل پخواني مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تصدیق کړ او د نوي مشر کونیت ښکاره کړ چېړونکي وایي چې د داعش د نوي مشر له کونیت نه داسې ښکاري چې په قوم قریش او د عربو د بنو هاشم قبیلې غړی دی بنو هاشم په اصل کې د اسلام د پیغمبر علیه السلام پلرنۍ قبیله وه داعش د مرامنامې له مخې د اسلامي دولت خلیفه باید هرومرو د همدغې قبیلې غړی د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی د جمعې پر ورځ اعلان وکړ توقع کوي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځل کولو د پروسې علني استماعیه غونډې به په دې میاشت کې پیل شي پلوسی د بلومبرګ خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې د ټرمپ د عزل یا له قدرت نه د ګوښه کولو په خاطر علني استماعیه غونډې د هغې په وینا باید ښې مسخمې او پیاوړې په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ وایندې میرمن سټیفنی ګریشم د جمعې په ورځ د فاکس تلویزیون ته وویل چې موږ د عزل د پروسې د پیل کېدو لپاره چمتووالی لرو توقع وه چې د امریکا او چین جمهور رئیسان ډونالډ ټرمپ او شی جین پینګ د رواني میاشتې په 14مه په چیلي کې د پاسفیک د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون په مهال د امریکا او چین ترمنځ نوې تجارتي معاهده لاسلیک کړه خو د چیلي جمهور رئیس سبا شین پین اراده دولت د ناقص اقتصادي پالیسیو او په ټولنه کې د بن صفای په خلاف په چیلي کې د پراخو ولسي مظاهرو په تعقیب د غونډه فسخه کړه او په دې ترتیب د امریکا او د چین د مشرانو پلان هم د ګډوډۍ او بې سنوشتۍ ښکار شو دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل د هم د دې خبرونه لومړی رپورت د افغانستان د دفاع وزارت پروان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د سیګار رپورت ناسم بللی. دغه وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو تلفات کم سوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش دفتر سیګار ویلي چې په دوبی کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله 15% زیات وه. په دې باره کې زموږ همکار اکرام شینواری رپورت لري.
د دفاع وزارت د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار هغه راپور ناسم بللې چې د تیر دوبی په جګړو کې د وسلوال طالبان سره د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د تلفاتو د کچې د زیاتېدو خبر ورکړ. د دفاع وزارت وان روح الله مزید جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې لپاره چې افغان امنیتي ادارو مشرانو د جګړې پخوانۍ تګلاره بدله کړې او اوس افغان ځواکونو د دفاعي حالت پر ځای تاروزي حالت غوره کړی، ورسره د دغو ځواکونو تلفات هم کم شوي.
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له اتو میاشت راهیسې کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي، تهاجمي حالت کې دي. نو په دې اساس باندې نسبت د پخوانۍ زمونږ عملیاتونو شدت هم اخیستی دی، وسیع توګه تر سره کیږي، ولې باوجود دغه هم نسبت د پخوانه زمونږ تلفات د دفاعي او امنیتي ځواکونو کاملا د ټیټ څه ویني.
روح الله احمدی ویل چې د همدې بدلون له امله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیراتو میاشتو کې د وسلوال طالبان څخه د بدخشان، تخار، بغلان او غزنی په ولایتونو کې دیارلس ولسوالۍ بیرته نیولې دي.
کله چې د خالد عملیات پیل شوي دي، موږ توانېدل یو چې په تیرو اتو میاشتو کې لکه څرنګه چې ما مخکې وویلې کاملا له تدافعي حالت نه وتلي او تهاجمي حالت ته، هغه یوه نښه یې صریح او واضح دا ده چې منګه توانېدل یو په دومره وخت کې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرف نه آزادې کړو او اوس هلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه مستقر دي.
خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال د جون د لومړۍ ورځې څخه د اګست د میاشتې تر 13 پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د تیر 2013 میلادي کال د همدې مودې پرتله 15% زیاتوالی راغلی دی. سیګار ویلي چې په دغه موده کې افغان ځواکونو ته 15% تلفات په دیپای حالت کې رسیدلی دي. همداشان سیګار ویلي چې په دغه موده کې د تیر کال د ورته مودې پرتله د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو په عملیاتو کې 19% پورې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر ویلي چې په تیر دوبی کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان ځواکونو په وړاندې 1003 عملیات ترسره کړي چې د 2013 کال د دوبی د درې میاشتو پرتله 19% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې پر مهال روزنه اخلي، چې د جګړې پولیسو کې سرتیرو ته اړتیا ته په پام لرنی لکه څومره چې لازمه ده، دا ځواکونه په بشپړ ډول روزنه نه ترلاسه کوي، چې همدا کار د جګړې پولیسو کې د افغان ځواکونو تلفاتو یو علت کیدی شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه لا هم روزنې او امکاناتو ته اړتیا لري. سیګار دا راپور په داسې حال کې خپور کړي چې په افغانستان کې هر کال د ژمي په موسم کې د جګړو شدت یو څه کمیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د زابل په مرکز کلات کې په سلګونو موټر چلوونکو د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي د وژل کېدو په غبرګون کې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. په دغه اعتراض کې تر 400 زیات موټر چلوونکي برخه درلوده او د لارې د بندېدو له کبله تر 1500 زیات بار وړونکي او کوچني مسافر وړونکي موټرونه بند پاته وه. په کلات ښار کې د کابل اعتراض کوونکي موټر چلوونکي وایي چې د پرونی پیښې عدلي تعقیب غواړي او د راتلونکي لپاره باید د دغه ډول پیښو مخه ونیول سي. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
اوله په سبا باندې 3000 کلدارې جنو وشي دغه تندې دی ولې هم دی بیزات کړم دی.
دا په کلاس شهر کې هغه موټریز موټر چلوونکي دي چې د خپل وجلسوي همکار د قاتلینو د عدلي تعقیب غوښتنه لري. موټر چلوونکي وایي چې د زابل په اړوند سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې پولیس له موټر چلوونکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي او د غوښتنې د نه منلو پر مهال پولیس پرې ډزې کوي. د کلاس شهر اړوند د سینک پر پل باندې ولاړ موټر چلوونکي وایي چې تیر شپه د کلاس شهر اړوند د کاکړانو چینې سیمه کې د شهرا پولیسو د یو بارودین کلاري موټر چلوونکي د ټاکل سو پیسو د نور کبول پر محل پټه زو وجلی.
پر دولس بجه پاو بالا پر دوغن موږ د زابل سووتو د غواله پسته د ملان د کاکران د چینه ده نو بیا پر موږ یو ټاک وکي چې ودا لريږه پر دوم ټاک چې موږ څنګه مټر ته دروي موږ وندواله رشید کی په سر کې وويشتي ما دا غوزره ورکه د دار کم پلاس کې وروي نه رسولي شاده چې قبول
اعتراض کوونکي موټر چلوونکي وایي چې د یادو سنزو د حل تر مهاله به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د عبدالله جان په نوم د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي او د ننني اعتراضي وګډونوال آشنا راډیو ته ویل چې د زابل په اړوند سیمو کې څلور امنیتي پوسټ دي چې له موټر چلوونکو سره ناوړه چلند کوي او پر هر باروډونکو موټر باندې 15000 کلداري ورڅخه غواړي.
غلار باندې پیسې نه اخلي له مشرانو څخه پیسې ورکول بیا وزره کالدار وتنیول لزر درته راکه د لزر نور کول انشاءالله خو ټاک پر وک پر هغه ځای باندې وښته دا ټول پیسې غواړي موږ د مالونو د اکړه راوړو هغه زبر خیل سره شواک بیا تر باباګه کبر په شورا لري کړي.
بلی خواته د زابل ولایتي شورا هم د موټر چلوونکو سنځ پر ځای غني او زیاتی چې د ولایتي ادارې ترڅنګ په کابل کې هم له اړوند لوړپوړو مسولینو سره یاد سنځ شریکه کړي ده. د ولایتي شورا رئیس اجیا تاجان حق بیان په دې اړه آشنا رادیو ته داسې ویل.
زابل کې چې کومه پیښه نن سوي ده د کاکړانو د چینه پولیس دې سي هغه له موټرو څخه په رڼا ورځ هر ورځ د تیر درو میاشتو په دې خو پیسې اخی خلک شکایت کوي او خلکو ته بدی بیکار خبري کوي. دا یوازې کاکړانو کې نه داسې له شر څخه پاسره تیر سي بیا تر نورکه پوری تر شاجوی پوری د زابل په ټولو ساحه کې پولیس له خلکو څخه په زور پیسې اخی او دا اوله پیښه نه ده درې کس مخ کې دلته په شهادت رسیدلې دا څلرم ده اوس کې دا आवाज موږ مخ کې هم د زابل تر رابری سره په نظامی مجلس کې څو واري وړاندیز کړی حتی په کابل کې هم له مسولینو سره موږ دا خبره شریکه کړې ده خو بدبختانه تر اوسه پورې چا د دوه خلکو سپام اورځ د خلکو مالونه لوټي تصمیم نه نیولې.
د زابل امنی قمندانی وایي چې د پیچ پلټن کوي او د اوس لپاره د غي امنیتي پوسټ پولیس نیولې چې پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي. د زابل د امنی قمندان نجیب الله سرتیر ویاند سید عبد الله وایي چې سیمه ته نوې پولیس لیږل شوی او تورن پولیس زندان ته چول شوی. د کابل کندهار د لوی لارې 180 کیلومتر برخه د زابل ولایت له اړوند سیمو څخه تیر سوي. پر دې لار د نامنوي سره سره د جګړو په واجه تخریب شوی پلون او پلچکونه او ترڅنګ د زابل په اړوند سیمو کې د لوی لارو د ساتنې د پولیسو لوري غیر قانوني پیسې اخیستل د دې لارې چلوونکي لوی ننګونه ګڼي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د استازو مجلس د پنځشنبه په ورځ د تحقیقاتو د راتلونکو پړاو لپاره د پروسیجرونو د ټاکلو ترڅنګ د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د جمهور رئیس ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو بهیر رسمي کړ. د تړلو دروازو تر شا د شهادت ورکولو له څو اونۍ غونډو وروسته دیموکراتان تمه لري چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د 2020 کال په ټاکنو کې بهرنۍ د مداخلې ته د لارې د پرانیستلو په اړه د شته تورونو لپاره د شهادت ورکولو علني غونډې جوړوي. په ټرمپ دا تور دی چې پر اوکراین فشار راوړی وو څو د هغه د سیاسي سیال جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي.
د امریکا په کانګرس کې یو مهمه شیبه چې د جمهور رئیس ټرمپ سر د دواړو ګوندونو ترمنځ ژور اختلافات څرګندوي. ټولو جمهور غوښتونکو د دغه اقدام پر خلاف رای ورکړي. د دوی څخه پرته ټولو دیموکراتانو یې په پلوي رای ورکړي. دغه اقدام د هغو تورونو په اړه د تړلو دروازو تر شا پلټنو ته رسمي بڼه ورکوي چې ګنې ټرمپ پر اوکراین فشار اچولی و چې د خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه زوی په اړه پلټنې وکړي او هغه هیواد ته د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستو د درولو امر ځکه کړی و چې د یوې وسیلې په توګه د هغه هیواد په مشر فشار واچوي. دا سازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی وویل چې د ټرمپ د ازل کولو پلټنې جدي نیول
کیږي.
هغه څه چې له خطر سره مخامخ دي زموږ دیموکراسي ده. موږ د څه لپاره مبارزه کوو؟ موږ د خپلو خلکو لپاره د دیموکراسۍ دفاع کوو.
تر دغه رایګیری سمدستي وروسته ټرمپ ټویټر ته مخه کړه او دغه پلټنی یو سیاسي دسیسه وبلله. دا ساسو د مجلس دیموکرات غړي جیم مګورن وویل
For all the disagreements I have with President Trump, for all his policies, his tweets,
سره لدی چې زه د ولسمشر ټرمپ له پالیسۍ او ټویټونو او خبرو سره موافق نه یم، خو هیڅ کله مې نه غوښتل چې هیواد مو دغه پړاو ته ورسیږي. زه دغه پریکړلیک په اړه خوشاله نه یم. موږ دلته د ګوندی کار لپاره راغون شوی نه یو، بلکې حقایق دې تړ کړیو چې دلته راغون شو.
دا جمهور رئیس متحدینو لپاره دغه استدلال د منلو وړ نه و. جمهور غوښتونکي غړي سټیف سکالیز وویل
Clearly there are people that we serve with that don't like the results of the 2016
سرګند د چیز موخ سره کار له خلکو سره دی چې د 2014 سم کال د ټاکنو پایلې نه خوښوي. دا باید د هغې کوچنۍ ډلې په جمله کې نانسی پلوسی نه وي چې زموږ د ولسمشر د سرنوشت ټاکل غوړي.
دا جمهور غوښتونکو استدلال لاو چې د ازل کولو د پلټنو نوي قوانین دا جمهور ټرمپ لپاره خورا عادلانه نه دي. جمهور غوښتونکو غړي ټام کول وویل
It's not a fair process.
دا یو عادلانه پروسه نه ده، دا یو علنی پروسه نه ده، دا یو شفافه پروسه نه ده، بلکې یو محدود او تړلې پروسه ده چې نتیجه یې لا د مخه ټاکل شوې ده.
تمه کیږي چې علنی غونډې به دا نومبر د میاشتې په نیمایي کې پیل شي او ورپسې به ښایي د ځل کولو د موضوع په اړه رایګیری وشي چې بې له شکه به دا ستاسو په مجلس کې چې پکې دیموکراتان اکثریت دي تصویب شي، خو د سنا په مجلس کې جمهور غوښتونکو اکثریت لري چې د ټرمپ ملاتړ به وکړي. تا جامینیار د آشنا رادیو امریکا غږ
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سوریې د اساسي قانون د تاریخي غونډې د جوړېدو هرکلی کړی. شغلی ګوتریش چې د پنځشنبه په ورځ د ترکیې په استانبول کې د منځګړی توپ په کانفرنس کې خبرې کولې، وی ویل چې هلمندې دا کانفرنس په سوریې کې سیاسي حل او د جګړې پای ته رسیدو ته لار هواره کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې ووري.
ملګری ملتونه وای پر سوریه د ترکی ځواکونو لپاره یړغل ورسته لګتلګ یو لوکاتیا زر کسان به ځای شي چې شپږنیم میلیونه کسان لا مخکې به ځای شي وو. د ترکی، روسی او سوری حکومتي ځواکونه په ګډه د سوری په شمال ختی سرحد کې غزمی کوي. امریکایي ځواکونه هم قمیشلی سرحدي سیمه ته ستنه شوې دي. د پنځمه پورس امریکایي ځواکونه د سوری په قمیشلی سیمه کې د تیلو زیرمو شاوخوا غزمی کوي. روسل هغه چې لدی سیمې امریکایي ځواکونه وتل د ترکی ملاتړ ځواکونو او کوردی جنگل ترمنځ پکې سخت جګړه وشوې. د سوری د کوردانو مشه الهام احمد چې واشنگتن ته په سفر راغلی وای چې ترکی او سوری پلو ځواکونو د دوی 400 کسان وژلې دي. الهام احمد وای
څومره ژر چې کیږي باید نړیوال ځواکونه د سوریې او ترکیې ترمنځ پر پوله د قوم د شړلو او نسل وژنې د مخنیوي لپاره واستولسه.
مېرمن احمد وای چې په دغه جګړو کې 500 ملکان هم وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان دي. مېرمن احمد امریکا دفاع وزارت څخه وغوښتل چې د سوری هوایي حریم د ترکی پر مخ وتړي چې د وژنو مخه ونیول شي. که څه هم په سیمه کې لړمحاله اوربن حاکم شوي، خو ویرې نږدې یو لوکاتیا زر کسان اړ کړي چې سیمه پرېږدي. د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د سوری د اساسي قانون د کمیټې غړو، مخالفینو او د مدني ټولنو غړو غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوری د بیلابیلو ډلو مخامخ لیدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي
زهیل لارم دالیدنه د سیاسي حل په لوري لمړی ګام چې د سوریه د خلکو په ژوند کې غمیز فصل پاتور ورسوي او د دې ته زمينه برابر کړي چې د سوریه ټول سودین کې په خپل خواخه خپل اصلي سیمه ته خوندي او په عزت راستانه شي.
خو کوردان چې په سوریه کې د اسلامي دولت په ماتولو کې رغندرو لوبول وای چې دوی له دې خبرو څخه استل شوی دي. د کوردان دیموکرات شورا غړي الهام احمد وای
موږ د سوریه د ویټو لکباله د سوریه لپاره د اساسي قانون د لیکلو څخه به برخصوي یو. نو ملګری ملتونه باید د دې غلطي محاسبه مسؤلیت په غاړه واخلي چې موږ ورڅخه استل سوي یو.
ترکیه کوردی جنگلیو ته د رهګرو په سرګه ګوري او په دې لټه کې ده چې د سوریه راتلونکي په حق له په هر ډول مذاکراتو کې د ګډون مخه ونیسي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مڼو باغداران له دولت څخه د بازار موندنې غوښتنه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
عبدالحق د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند شیخانو په سیمه کې د مڼو باغ لري. هغه وایي له دې کبله چې ساکالې د مرضونو د مخنیوي لپاره په خپل وخت پر ونو درمل شیندلی وو، د مڼو حاصلې د تیر کال په نسبت ډیر دی. خو د عبدالحق او د پکتیا د نورو باغدارانو اندېښنه دا ده له دې عمله چې د حاصل راټولولو پر مهال یې نرخ رالویږي او د ساتلو لپاره یې مناسب ځای هم نه لري، په نیمه بیه یې پر ځایي سوداګرو پلوري.
حاصلات سږکال د یو ماه نه د ټولو پکتیا د ولایت د باغدارانو ښه حاصلات وو. چا 1000 منه واخیست، چا 1500 منه واخیست، چا 300 منه واخیست. هغه باغ پورې پک ده نو سې ونې ډېری ډېرې دي.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د ده په وینا سږکال تر 1500 میټریک ټنه د مڼو حاصل اټکل شوی. رئیس محمدین مومن لاشنا راډیو سره په خبرو کې د مڼو د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه د باغونو ښه پالنه، له مرضونو څخه په خپل وخت مخنیوی او د مڼو د باغونو ډیروالی وبلل.
پکتیا کې خو د پکتیا آب و هوا چې ده د مڼې دپاره ډیره مناسبه ده. په ښه کیفیت باندې مڼه تقریبا د 1500 میټریک ټنه پورې 1000 میټریک ټنه پورې مڼه پکتیا ولایت کې تولیدیږي. خوشبختانه وایم چې سږکال د میوجاتو همدارنګ د ټولو محصولاتو کې زیاتوالی راغلی ده. یعنې تیر کال په پرتله باندې تقریبا ویلی شو چې 40% زیاتوالی راغلی ده د مڼو په تولید کې.
اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز او ځینو ولسوالیو کې نږدې پر 2600 هکتار ځمکه د مڼو باغونه ولاړ دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي کال تر بل د دغو باغونو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. رئیس محمدین مومند وویل چې د یو څه اندازه مڼو د ساتنې لپاره په ګردیز او سید کرم ولسوالۍ کې سړې خونې هم لري او د غرض د بازار موندنې لپاره یې د باغدارانو پر دریو ټولنو هم کار کړی.
دغه ټولنه په رسمي بڼه باندې وزارت ته لیږلې دي تر څو وکولی شو چې د ټولنو سره کار وکړو او د بازار موندنه په باره کې. او علاوه له دې نه هغه سړی خونې چې دوه دانې د پکتیا لپاره په پلان کې نیول شوې وي، دا هم عملیاتي ټیم ته چې د ریاست جمهوري له خوا نه ورته ورکول شوي دي، امیدوار یو چې هغه هم منظوري شي او هغه کار شروع شي او زموږ د دیقانانو دغه ستونزه سره حل شي.
پکتیا د افغانستان د ډیرو نورو ولایتونو په څیر د مڼو د ښو باغونو په لرلو سره د ښه کیفیت مڼه تولیدوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د نیویارک د پرت له انستیتوت څخه یوې فارغې سوي محصلې چې میرګي هم لري، د هغو کسانو لپاره چې میرګي لري د لومړنیو طبي مرستو یو سیار خوندي بالښت جوړ کړي. هغه هیله منده ده دغه وسیله له هغو کسانو سره چې د عصبي حملو له خطر سره مخ دي مرسته وکړي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
هاي، ماي نیم از اوما سمیث، ام د یو اس ناشنل جیمز ډایسن اوارد وینر.
درویشت کلنی اوما سمیت د نیویارک د پرت په انسټیټیوټ کې د ډیزاین په اړه خپل زده کړو مهارتونو څخه په ګټه اخیستو داسې یو زیرک بالښت جوړ کړی چې د میرګی لرونکو کسانو لپاره به ژوند یو څه اسانه او خوندي کړي. نوموړی خپل هم میرګی لري.
زه خپل ناروغۍ د دې کار کولو ته وهڅولم. زه میرګی لرم او څلور ځلې را باندې داسې حملې راغلي چې روغتون ته وړل شوی یم. درې حملې په ډیرو خطرناکو ځایونو کې را باندې راغلي او شاوخوا مې داسې څوک نه و چې پوشي کله چې د میرګي حمله راځي باید څه وکړي.
په همدې خاطر هغې دغه سیار خوندي بالښت جوړ کړی چې د میرګي لرونکي کس سر د حملې په وخت کې خوندي وساتي او د حملې په صورت کې د ناروغ شاوخوا موجودو خلکو ته د لومړنیو طبي مرستو لارښوونه وکړي. نوموړی وایي له دغه خوندي بالښت څخه باید هغه وخت کار واخیستل شي چې ناروغ په خپلو سترګو کې د حملې علائم یعنی درنا او تیاری احساس وکړي.
کله چې ناروغ د حملې احساس وکړي بالښت خلاصوي او د هغه لپاره خوندي محافظه ورنه جوړیږي. دا ډول خلاصیږي او سر دلته له دغه پوښ لاندې نه ایستل کیږي.
پوخ د ناروغ سر په بالښت باندې ساتي چې د ناروغ د نفس د بندېدو مخه ونیول شي. آبرینو او له ناروغ سره نږدې نورو کسانو ته د لمړنیو طبي مرستو لارښوونې د بالښت په پوښونو لیکل شوي، او که چیرې ناروغ بالکل یوازې وي د محفظې په داخل کې ځای پر ځای شوی سنسر حمله کشفوي، او که چیرې حمله له 15 دقیقو زیاته شي امبولانس ته زنګ وهي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د ملي مرکز د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 3.4 میلیونه خلک میرګي لري.
زما اختراع د میرګي لرونکو کسانو لپاره یو خوندي سیار بالښت دی.
د دغه خوندي محفظې په جوړولو سره آغل سمیت د جیمز ډیسن په نامه د امریکا ملي جایزه وګټله. دغه جایزه ځوانو مخترعینو ته ورکول کیږي. هغه غواړي چې اختراع یې په نړیواله کچه هم جایزه ترلاسه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په جاپان کې د ټکنالوژۍ په یوه نندرتون کې چې په دې نږدو وختونو کې جوړ سوی و، داسې ټکنالوژي وښودل سوه چې په راتلونکي کې به د انسانانو ژوند ته ډېر سهولتونه راوړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
تر دې دمه ډېر روباتونه یوازې تکراري او ستړي کوونکي کارونه ترسره کوي، او د دې وړتیا نه لري چې د انسان په څیر د یو حقیقي همکار په توګه ورڅخه کار واخیستل شي. خو په نږدې راتلونکي کې به دا ډول یو روبات جوړ شي.
د شادو پر روبوټ باندې تاسو په زیات اطمینان سره کولای شئ چې په لرې ځای کې شیان کنټرول کړئ، شیان جوړ کړئ، خواړه پاخه کړئ، ځای پاک کړئ، او لرې څخه د خپلو عزیزانو پالنه وکړئ.
د شادو هپټکس او سینټچ شرکتونو په ګډه د شادو د روبوټ په جوړولو کې کار کړی.
موږ فکر کوو چې روبوټونو ته د لمس د واقعي حس ورکول دغه ماشینونه د ډیرو کارونو جوګه کولی شي. دوی ته د دې احساس ورکول چې ګوتې د انسان په توګه شیان حس کړي او پوه شي چې څه کار کوي به ډیر ګټور وي.
د سیاټیک په نامه په جاپان کې په جوړ شوي نندارتون کې شرکتونو خپلې نوې ټکنالوژۍ وښودلې. د الوتلو د دغه ماشین په شان ډیرې ټکنالوژي ښایي په راتلونکي کې جوړې شي.
په دنیا کې اوس د الوتلو ډول ډول وسیلې موجودې دي. د الوتلو سیستمونه د طبیعي آفاتو په وخت کې چې سړکونه خراب وي ملاتړ برابرولی شي. د اوس لپاره موږ په خپل ټول طاقت سره د همدې ډول وسیلو په جوړولو کار کوو.
د میتسوبیشي شرکت وایي دغه وسیله موږ له یو بل سره نږدې کوي.
د اولمپیک لوبې راتلونکي دي. ښایي خلکو غواړي چې خپل مخاطبین په نړۍ کې زیات کړي. په دې توګه دوی کولی شي چې په څو ژبو کې خپل پیغامونه ولیکي او له ډیرو خلکو سره شریک کړي.
په نندارتون کې د ټکنالوژۍ ډول ډول زیرکې وسیلې وښودل شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
روغتیایی مسئولین وایي چې په قندوز کې د پولیو له څاڅکو پرته له یو کال کم عمره ماشومانو ته په کلینیکونو کې د پیچکارۍ له لارې هم د پولیو واکسین تطبیقیږي. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي چې له څه مودې را په دېخوا اوس په نورمال ډول په کلینیکونو کې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو نه علاوه د پولیو د مخنیوي په خاطر د پیچکارۍ له لارې هم واکسین کیږي.
واکسین خو تطبیقیږي نورمال شکل باندې. مونږ هغه ماشومان چې واکسین تقسیم اوقات لرو، دا یو کال نه ټیټ ماشومان، صرف یو کال نه ټیټ ماشومان چې هغه دریم ځل مراجعې ته چې راځي هغه کارت ورسره وي، په هغه خوا کې ورته دا د پولیو یو زرقي واکسین ورته کیږي. نور ماشومانو ته نه کیږي. دغه دوه کلن او درې کلن او څلور کلن او پنځه کلن دې ته به نه کیږي، صرف د یو کال نه ټیټ ماشومان. دا ځکه نارمل دغه دی تقسیم اوقات دی چې هغه ماشومان ته ټول افغانستان کې دا کیږي. فرق نه لري، دواړه یو واکسین دي خو مؤثریت یې بیا ښه دی. د زرقي واکسین مؤثریت نوي شته د ماشومان د پولیو د مرض نه دغه کوي، مخنیوی کوي.
د پولیو د مخنیوي زرقي واکسین اوس په ټول افغانستان کې په دې خاطر ماشومانو ته په کلینیکونو کې تطبیقیږي چې ماشومان له ګوزڼ کېدو څخه وژغوري. په قندوز کې د ډبلیو ایچ او یا د ملګرو ملتونو د نړیوال صحي سازمان د پولیو د برخې ولایتي مسؤول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د ګوزڼ د څاڅکو نه پرته ماشومانو ته اوس په کلینیکونو کې د پولیو د مخنیوي زرقي واکسین هم پیل شوي دي.
اوس یو یو بل برنامه لرو د ګوزند د خوراکي واکسین نه علاوه په د ګوزند د پېچکارې واکسین هم کوو د پولیو زرقي واکسین د آی پی وی په نامه.
د سیمې خلک وایي چې دوی د ټولو هغو کارونو ستاینه کوي چې ګټه یې خلکو ته رسیږي. دوی په قندوز کې د پولیو د مخنیوي لپاره د سیمه ییزو مسؤلینو هڅې ستا یو زیاتوي چې دوه کاله وړاندې په دشتیرچي کې د یوې ماشومې په ګوزند اخته کېدو نه وروسته کتلوي معافیت د پولیو د مخنیوي لپاره پوره هڅې کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دا وخت.